کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. په راپورونو کې اوري چې د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نشته چې دوی دا سجر وربند وکړي. نور مسایل هم څېړو پیل خبرونو کوو له اجمل هم نه اوري.
دا طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلی چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د کم اوربند احتمال نشته. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو یو وار بیا د افغانستان د جګړې لخکې لخوا غوښتي چې لکتر لګدې په کوچني اختر کې اوربند وکړي او د سعودي پاشا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړي. دا طالبانو مشر ملا هبت الله تلوی هن ویلی چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال نشته. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلی چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازه لا هم پرانیستې ده. دا طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د پیغام وروسته لا خپور شوه چې د امریکایي هیئت سره په قطر کې د طالب استازو شپږم پړاو خبري تیره میاشت پرته له کوم لوی پرمختګ پای ته ورسېدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې میاشتې په لومړیو کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر په ټول افغانستان کې د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز ونه منه. تیر کال په یو اختر کې وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره اوربند منلی و. دا اقدام هغه مهال د افغانستان او د نړیوالې ټولنې له ګرم هرکلی سره مخ شوی و. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړپوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې دې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل
د اختر ورځې دا د بختوري ورځې دي او غوښتنه دای چې اقلا دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو په مجموع کې مینه پرېدل بچي.
تمکه کې چې د راتلونکو سه شنبه او یو چهار شنبه په ورځ به په افغانستان کې کوچنی اختر لمانځل پایل شي. افغان حکومت تر دې مخکې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره د چمتووالي خبره کړې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دریم ورځ نن افغانستان او استرالیا د یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادۍ رډیو ته وویل چې ډاډمن دی د افغانستان ټیم د دې لوبو لپاره ښه چمتووالی لري.
مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کوم لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر خبالینګ وکي، هم دغه رنګ په بیټینګ کې شو وزلیدل پاکستان ته ماته ورکړه.
افغانستان شپږ ورځې مخکې په یو تمرینی لوبه کې پاکستان ته په درې وکټو پامدی لوبغالي کې ماته ورکړه، خو وروسته یې بل تمرینی لوبه د انګلستان په وړاندې په لوی توپیر و بایلله. په 2015 کال کې افغانستان د استرالیا په وړاندې یو د پام وړ ماته خوړلې و. او شلاغي رئیس افغان ټیم ډیر تغیر کړی او پرمختګونه پکې شوي و. بلیدل شي چې د نړۍ د یو پیاوړي ټیم په وړاندې نن د لوبي په ډګر کې څه کوي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. دا سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړن. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په سرمشر زکی ول چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواخ بدل شوی او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په روسیې کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پیلوټ الوتکو برید یو تروریستي عمل وباله. د سعودي پاچا زیاته کړ چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د دې په وینا د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دي. تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمیر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 50 هیوادونو د مشانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې پرونو شو، همدارس متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. دا جولان وړي د 1918 کال د عرب او اسرائیل د شپږورزنې جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوري هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. تر دې پریکړې وروسته لږ شمېر نورو هیوادو لکه ګواتیمالا په ګډون ورته اقدام وکړ. دا کاسو حکومت یو روسي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللې او خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د دې هیواد صدر اعظم راموش هرادینای پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخائیل کراسنو شچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. دا کاسو صدر اعظم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان روسي کارکونکو د می پاتويشتمه نیټه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثره سربان استوګندي د پولیسو په عملیاتو کې زخمي شوی وو. دا خبر
د سیاسي رادیو ته غوښی است. د دې خبرونه په اروپا ورونی کې اوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو رهبر د احتمالي سولې خبرې رد کړي د سولې علي شورا د جګړې لشکېل خو او څخه غواړي
غوښتنه ده چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې موږ د خلکو په مجموع کې وینا په دل بچي نه یو څومره د اقلا د اطمینان ورځ خلک کېږي.
له عامو افغانانو هم اورو چې د سولې او اوربند په اړه څه وایي.
د دوړو خوا سم دا غشتنه ده چې دوی کښې خپل سوله سره وکړي په مابینس کې سوله کې د دوړو خوا او خیر دی.
وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینر ټول سولي ترمنځ لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله.
نه مټر پریږدي نه پیاده کسان پریږدي. د دې خواسه مریض زوار ولسی امبر تر جوابیږي کدا خاص وتره ولسی امبر ته چینر ټول سولي ته انتقالیږي.
په پراو ولایت کې ساشکل د غنمو حاصلات شو.
شش کال غنم ش غنم دی کیفیت هم ش کیفیت جواب هم ش جواب خلکو ته ورکوي.
افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه هم معلومات درکوو. د نور مسایلو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د خبرو دروازه هغسې پرانستې ده. د طالبانو د رهبر دا خبره په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې د سولې علي شورا له وسلولو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. د سولې علي شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل که وسلول طالبان اوربند اعلان کړي حکومت هم ورته اقدام ته چمتو دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا په طالبانو غږ کوي چې که اوږدمهالي اوربند ته غاړه نږدي نو لږ تر لږه باید د کوچني اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که طالبانو اوربند اعلان کړ حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
د اختر ورځې دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دای چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مسؤلینو لخوا په طالبانو د اوربند غږ وروسته له هغې کېږي چې تیر کال افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځې اوربند کړی وو. په لوی اختر کې بیا طالبانو اوربند نه و کړی خو افغان حکومت یو غاړی مشروط اوربند اعلان کړ. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې لښکېلو غاړو په ځانګړي ډول په اختر کې د اوربند غوښتنه لري. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
دا که یوه ورځ اوربند وسي دوې ورځې وسي درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند اعلان کړي څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې څه مال حرکت را پیل کړی وو تیر کال او بیا چې اوس روان یو همدا مو موخه د هدف مو دی چې نور باید د جګړې ښکېل اړخونه ژر تر ژره اوربند اعلان کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي د سولې او اوربند غږ چتولو لپاره د محل د لخکرګه مساکله په لاره وهي. مخکې تر دې بیا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم عامو خلکو او دینی عالمانو د غونډو په جوړولو سره د اختر په ورځو کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته هڅولې دي. وسلوالو طالبانو په خپل اخترس پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل یو تازه استولي پیغام کې ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده.
د طالبانو رهبر ویلي چې دا احتمال نسته دوی د داسې ژر اوربند وکړي. ملا هبت الله د اختر په مناسبت شیبه مخکې په خپل یو پیغام کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دوی د خبرو دروازه هغسې پرانستې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي.
د جګړې ښکېل خواو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشئ او د ازادي راډیو په ځانګړي اختري خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اوربند او د سولې د احتمالي موافقې په اړه مو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نظرونه هم راخیستي چې د جګړې لشکیل خواو څخه غواړي.
زما نوم لالا دی، د شمنصور اوسیدونکي. تقریبا درې کاله کېږي د جنګو، درې کاله اضافه کېږي له اوس دونه وخت کېږي چې موږ مهاجر شوي بالا په دغه کډو کې به ژوند و زندگی ده. زموږ د دواړو څه دا هیله ده چې وسیله په کار ده، رحم په کار دی. د افغانستان خلک ډېر تباه دي، در به دره دي، ټکر ټکر دي خوران. فرض روژه ده، باید اختر په ښه خوشحالۍ تېر کړي. په غم نه، په غم هېڅ ورځ ده. څلوېښت کاله کېږي دا جنګونه دي، دا هېڅ پیدا نشته.
زما نوم محبوب دی. دې جګړو خو دغه زیانونه رسولي دي. یعنې زما خپل ورور، زموږ دوه ورونه ول، زموږ دوه ورونه څخه یو ورور په دغه جنګ کې شهید شوی دی. نو موږ غواړو چې دغه مشکلات ټول افغانستان د حل سي. ولې په دې وطنو کې داسې کورونه ډېر پیدا شوي چې درې او څلور پنځه یې په دغه دولت کې یا د طالب له طرفه څخه په دې جنګو کې تللي دي. ډېر خوش شوي، در بدره شوي دي، عاجزي او ماشومان دا در بدره شوي دي. نو موږ غواړو چې اودین خو باید په ټول افغانستان کې سوله راسي. بیا تر سولې راودې خواته سوله خو نو اعتماد لري چې څه وخت واخلي. مګر تر هغه وروسته موږ وایو چې په دغه اختر کې باید اوربند وسي.
زه د روزګان د ویلات اوسېدونکی یم، د تختیانو. یعنې پروش کال واکن ما سه په کوچني اختر کې په وله چې جړه کېدم، یعنی را سوم ژړ سو در سترګې مې اوښکې بهیدلې. چې طالب ته به مې وکتل، طالب دغه رقم انسان و. که به مو عسکر ته وکتل، عسکر دغه رقم یو انسان و، یو بشر و. دواړو به غاړه په غاړه کې لاسونه سره اچولي وه، دوی به سره ګرځېدله. یوه مو ویل چې دغه دی یا بل عمور دغه دی. دا خو بېخي ښه لوی نعمت دی چې خدای تعالی په موږ باندې دا نعمت راکړي. خدای تعالی دې دا نعمت زموږ په برخه کړي.
زما نوم جمیل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو غوښتنه د دولت او طالبانو څخه دا ده چې د اختر په رارسېدو سره اوربند وکړي. اگر چې موږ دایمي اوربند غواړو چې د دایمي شته پاره وشي، خو بیا د اختر د مسلمانانو یو د خوښۍ ورځې دي. په دې ورځو کې باید اوربند وکړي او هر څوک دغه اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي.
زما نوم نیک محمد. خدای دې سوله راولي. او د جنگ څخه ډیر ستړي یو چې دا شل کاله کېږي، دا دېرش کاله کېږي جنگونه دي، شهیدان دي، معنی غیر ناک خلک وشتل کېږي. معلومات ایستغه نسته، نه څوک بازار تلای شي، نه څوک د کورو سره تلای شي. خلک وشتل کېږي، معلومات یې نسته، یا د عسکر په نامه یا د طالب په نامه باندې، چې ډیر مشکل سره مخ دي. او سوله چې ده، خدای دې سوله راولي، موږ هم دې خوشحالي. د دواړو خواوو سم دا غوښتنه ده چې دوی کښېني، خپله سوله سره وکړي په مابینس کې. سوله کې د دواړو خواوو خیر دی. اسلامی چوکاټ کې
سوله خو زما ډېر خدای ته مینځ ته سوله به راشي. بنده خوري خدای پاک عباس نه بیا. موږ دغه نه پتنګ چې کوچنی مون بیریږي، اوبه ته نس راوتلی کښتونه مون دغه شي پر نیمه پاتې ډېر پتنګ د جنګوس. غوښتنه مې دغه ده چې بس دواړه سره کښېني، یو مټ شي، باید سوله راولي مابینځ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حکومت اجرایه ریاست وایي په ځان وژونکو او چاودیدونکو پیښو کې د قربانیانو په اړه د څېړنو نتایج د قناعت وړ نه دي. اجرایه رئیس عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د محمد سالم ایزدیار او د عدالت غوښتنې د وژل سویو د دویم تلین په غونډه کې وکړې. تفصیل له خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په ځان وژونکو او د چاودنو په پیښو کې به د عدالت تامینولو او د اړوندو قضیو جدي ارزونې لامل شي چې دغه پیښې کمې شي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا خبر د یک شنبه په ورځ د شپږنویم لمریز کال د جوزا په میاشت کې د محمد سالم یزدیار او د عدالت غوښتنې د وژل شویو د دوهم تلین په غونډه کې وکړې او ویې ویل له تیرو اتلسو کلونو راهیسې خلکو ته د دا شان قضیو د ارزونو په اړه قناعت بخونکي نتایج نه دي وړاندې شوي.
بایسی یکی از مسئولین حکومت د ما قانی
د موبل د حکومت د یو مسئول پتوګه کوم ارزونه چې په دې اړه شوی مو قانی نه یو په هیوګو چې د افغانستان خلق هم قانی نه دی دغه پیخه او نور پیخه چې په دومره کلونو کې شوی او استاد او ډیر اتلانه په خاور او وینو کې ککړ کړل کوم کارونه چې په دې برخه کې کیدونکي وو هغه هم ونه شولو د قناعت وړ نه دی
صورت نه گرفته و قناعت بخش نیسان.
خاغلی عبدالله وبل سره لدی چې پر عدلی او قضایی ارګانونو کار شوی او اصلاحات پکې رامنځته شوی خو دغه سیستم تر اوسه هم نه دی توانیدلی چې د دغو قضیو د څېړلو په هکله د خلکو باور ترلاسه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کابل د شپږنویم لمریز کال مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار زوی محمد سالم یزدیار پکې له څلورو نورو مظاهره کوونکو سره ووژل شو. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی محمد داود داود عبدالجبار قهرمان عبدالرازق او یو شمېر نور مطرح کسانو د وژل کېدو د قضیو پر ارزونو هم انتقادونه شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې په دغه غونډه کې حاضر وو د قربانیانو کورنیو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به د مشرانو جرګې لخوا جدي ونیول شي
او د دوسیې په تعقیب کې که په څرنوالۍ کې وه او که اوس په محکمه کې ده د سنا د ادرس نه من حیث د یو انسان او د افغانستان د یو سیاسي شخص په صفت وعده کوم د ټولو کورنیو سره چې انشاءالله مشترکه تعقیبوو او تاسو تسلیت او د عدالت په نوم چې څه غوښتنه ده د هغې دپاره به
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی په دغو مراسمو کې وویل څوک چې د داشان قضیو په ارزونو کې کمزوری عمل کوي په جرم کې شریک ګڼل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ نړیوال جام مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازدیګر 15 بجې پیلیږي. دغه مسابقه به د بریسټول د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په 2015 میلادي کال کې د استرالیا په وړاندې د نړیوال جام یوه سیالي په لوی توپیر بایللې وه. استرالیا افغانستان ته د 412 منډو هدف ټاکلی و خو افغانستان نه وتوانېدلی چې دغه هدف پوره کړي. یوازې 122 منډې کړې وې. په لندن کې له آزاد خبریال سعید قیومي سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. قیومي صاحب، خبرونې ته شرق لاست، اټکلونه څه دي چې د افغانستان نننۍ مسابقه به څنګه وي د تېرې هغې په نسبت؟
ډیره مننه. نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه په نړیوال جام کې د استرالیا په وړاندې کوي او شنون کې او مبصرین دغسې وایي چې دا مسابقه ډیره نږدې وي، یعنی افغانستان به وکولی شي که اول بیټینګ وکړي نو ښه هدف به وټاکي او که ښه هدف افغانستان وټاکلی شي استرالیا ته نو افغانستان به توپ اچوونکي دا توان لري چې 280 یا 300 منډې چې کوم دی هغه د استرالیا په وړاندې دفاع ترې نه وکړي.
بلې قیومي صاحب، دغه بریسټول میدان چې ما مخکې یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د کومو بالرانو دپاره مناسب دی؟ د سپینر بالر دپاره که د تیز توپ اچوونکي لپاره؟
څنګه چې موږ وکتل د پاکستان په وړاندې باندې افغانستان په همدغه میدان کې لوبه ګټلې وه، نو اوس چې دا ډېر یو خشک پچ دی نو سپینران ته پکې هم کومک شته او فاسټ ټو پچونکو ته هم. نو د افغانستان بالران امید شته تمه تینه کیږي چې ښه به نن وځلیږي.
بلې، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې د ویسټ انډیز په وړاندې مسابقه ډیره بده وبایلله. دغه شیبه چې زه تاسو خبرې کوو، د سریلانکا په وړاندې د نیوزیلند مسابقه روانه ده چې سریلانکا یې ډیره راګیر کړې ده، تقریبا 130 منډې کړې دي. څه وجه ده چې یو دم دا ځینې تکړه ټیمونه نسي کولی چې لوی هدف وټاکي یا زیات توپونه ووهي یا نمرې جوړې کړي؟
خدا دا د آسیا کوم هیوادونه چې کوم دي هغوی دلته د انګلینډ په دې حالاتو کې ډېر بلد دي، ډېرې لوبې نه دي کړي او د انګلینډ حالات داسې دي چې یو پیچ یو رقمي بل پیچ بل رقمي. افغانستان دغه لوبه چې په بریسټل کې ده نو داسې اټکل کیږي چې په دې لوبه کې به ډېر رنزونه شاید وشي، نو استرالیا که اول بیٹنگ وکړ نو افغانستان ته کېدای شي د 390 هدف وټاکي او د څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سریلانکا او نیوزیلند لوبه سریلانکا مخکې په نیستي وختونو کې دلته په انګلستان کې لوبه نه وکړي او خپل دوه تمریناتي لوبې هم کړي وي نو هغه پیچونه چې کوم دي او بیرته چې سب کانټیننت یا سریلانکا کې کوم دي نو ډېر توپیر لري دلته باؤنس ډېر دی بال ډېر تیز راځي بال جګیږي نو اقلن که د هغوی توپ وهونکي ورسره عادت او بلد دی نو ډېر مشکلات سره مخ کیږي
بلې افغانستان تیره مسابقه له استرالیا ډېره بده بایللې وه دا وخت څه فکر کوي چې د افغانستان ټیم آیا هغه ټیم دی که زیات پرمختګ یې کړی دی او کولی شي چې د مهمو ټیمونو په وړاندې هم مقاومت وکړي یا شه هدف وټاکي
افغانستان ټیم هغه تیره لوبه کې چې استرالیا په سره مخامخ شوي وو د هغې نه د افغانستان ټیم ډېر بدل شوی افغانستان کې اوس موږ ډېر پیاوړي لوبغاړي لرو لکه رحمت شاه حشمت شاهیدی او حضرت زازه شهزاد احمد محمد شهزاد یعنی دا داسې لوبغاړي دي چې کولی شي په یوازې ځان سره د خپل ټیم ته دغه لوبه وګټي نو هیله دغه ده چې افغانستان به ښه لوبه وکړي د خیره
ډېره مننه بس موږ هم په همدې تمه یو اوریدونکو ته به د خبرونو په جریان کې د دې لوبې په اړه تازه معلومات هم شریکوو په انګلستان کې آزاد خبریال سید قیومي و چې د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه تاسو ته معلومات درکول نن د کرکټ د ستورو د معرفي په لړۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تیز باولر حمید حسن در پیژنو نور له اسمت څاروان څخه خبري
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو ټاکره لوبغاړو څخه دی حمید حسن د 1981 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده حمید حسن شایلا سای تیز باولر دی او تر اوسه پورې په 3 یوریزنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 22 اووره نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستي دي حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اووره سیالیو کې د منډو او سات باندې و خو په 20 اووره کې تر 14.5 یو څه زیات دی
پاپنسان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې سوې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امر الله صالح ګډون غیر قانوني دی شغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غړي دی چې سربیره پر دې چې د سعودي په سفر کې برخه لري په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر ترڅنګ وي تفصیل له خان محمد سین
امر الله صالح د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی خو نوموړي تر اوسه په څو حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې برخه اخیستې ده د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په دې ډول پروګرامونو کې د ښاغلي صالح ګډون مخکې له وخته د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه ګڼي او وایي صالح باید په داشان ناستو او سفرونو کې ګډون ونه کړي د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی وایي سعودي عربستان ته له ولسمشر غنی سره د ښاغلي صالح سفر ښیي چې د حکومت انتخاباتي ټیم سر له وسه کمپاین پیل کړی دی
ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي چې دې غیر قانوني ده امرالله صالح صدا په حکومت کې هېڅ وظیفه نه لري او دې حق نه لري چې خانه د جمهور سره رئیس جمهور سره هرې خواته لاړ شي چون دی په انتخاباتي ټکټ کې شامل ده نو خپل رئیس سره هم که چېرته هرې خواته ځي دا یو کمپاین ده او د انتخاباتو د قانون خلاف ده
امرالله صالح سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر ملګری دی که څه هم سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر هدف په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په ناسته کې د دې ګډون دی خو د هغو تصویرونو له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپاره شوي ښاغلی صالح پکې د عمرې پر مهال د ولسمشر تر څنګ لیدل کیږي د فیسبوک له لارې مو له ښاغلي صالح سره اړیکه ټینګه شوه خو ده په دې اړه د نظر له څرګندونو ډډه وکړه د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې په دغه سفر کې شامل دی آزادی رادیو ته په یو واستول شوی پیام کې ویلي چې په دغه سفر کې ځینې رسمي پلاوی شته چې د اسلامي هیوادونو سرمشریز ته بلل شوی او د دې ترڅنګ یو عمره هم کړی چې د دولت په لګښت دی. خو ځینې د ولسمشر په شخصي لګښت عمرې ته بلل شوي چې د نوموړي ځینې سلاحکاران سیاسي جهادي او ملي شخصیتونه او عالمان پکې دي. خو یو شمېر حقوق پوهان د ښاغلي مرتضوي نظر مواجه نه ګڼي. د دوی په باور په حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې د امرالله صالح ګډون که په هر نامه وي غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کېږي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
اینجا یک سلسله بی عدالتی به وجود میاد.
دی وایي یو لړ بی عدالتی رامنځته کېږي ځکه موږ اتلس کسان لرو چې یو یې ولسمشر دی. په دې صورت کې عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، نورو ته محرومیتونه پیدا کوي او بی عدالتي احساسوي چې دا کار د انتخاباتو عدالت او شفافیت تر اغېز لاندې راولي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم په دې تړاو اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که په داشان حکومتي ناستو او سفرونو کې د انتخاباتي کمپاین مسئله هم نه وي خو خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي. ښاغلی رشید د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو غواړي چې مخکې له وخته له کمپاینی کارونو لاس واخلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان اوسیدونکو وی وسلولو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لاره د ملکیانو پر مخ هم وتړله. دوی وایي د لارې په تړل کېدو سره خلک له ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي چې وسلولو طالبانو د ملکیانو پر مخ دغه لاره بنده کړې ده. شریف الله شرافت راپور لري.
لا ترین کوټ شهر څخه چینارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې، خو د یادې ولسوالۍ خلک وایي چې نن یې درېمه ده چې د ملکي خلکو پر مخ یې هم تړلې. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې.
دا تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې په شاوخوا کې بنده شوې ده. دا درې څلور ورځې کېږي ده، بس بنده ده، نه څوک تلی شي او نه راتلی شي، نه مریض انتقالوی شي نه را انتقالوی شي. دې خواته مرکز ترین کوټ نه موټر پرېږدي، نه پیاده کسان پرېږدي، هېڅ څوک نه پرېږدي. مثال که د دې خواسه مریض ورول شي امبر ته جوابېږي، که دا خواسه ورته راوړل شي امبر ته چینارتو ولسوالۍ ته انتقالېږي.
پنځه ورځې تقریبا کېږي چې زموږ د چینارتو پر ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو د لورې څخه په سخت شرایطو سره لار بنده شوې ده. دغه په دې کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان وسلوال طالبان زموږ سره د قومي شخصي نزاع لري، پر دې خاطر یې بنده کړې ده. او یو داسې دا طالبان داسې یو پلان لري چې د چینارتو پر عام ولس باندې قتل عام راولي، دوی حمله وکړي.
دوی زیاتوي چې په ولسوالۍ کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلي او ناروغان مرګ حال پراته دي.
ولې د دې د اختر مخ را روان دي، هلته د خوراکي توکو بیې بیخي تر حد تیر ګران شوي دي.
که داسې درته وایم، دلته چې داسې مثال په طور باندې یوه ډبه غوړي دلته په درې سوه په درې نیم سوه وي، خو هلته تقریبا په شپږ سوه په شپږ نیم سوه داسې هر شی داسې مثال لري.
نو خلک خپل د اختر د خوشحالۍ دپاره ځان ته جامع کوي او نور د اختر دپاره ځان ته غذایي مواد برابروي.
د دغه جګړه ځپلو غوښتنې له ښکېلو خواو دا دي چې یا د لاره دي ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي. د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې له ولسوالۍ څخه غځېدلې لاره ترین کوټ ښار ته د ملکي خلکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې. دی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورورسوي.
داغه کبیانی زموږ ته خوراکي مواد شي په تیارو کې او ورسي. نو خدای وو زموږ د ډیر مشکل سره مخ حالت اختر روان دي چې نه لري
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویل چې دی پلان لري یا د لار به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي. قومندان د وسلوالو طالبانو د غمل په کلکو ټکو وغندلی او دای د ملکی خلکو سره دښمنی یاد کړه.
اې د چوکات اسلامي برابر نیست کې راه مردم عام بسته کنی و خوراکه را سر مردم عام قطع بسازی. ما وجود داره، پلان هست، ما تصمیم داریم و پلان های ما به خیر تطبیق میشه، مرحله به مرحله پیش میریم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د چینارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان د نورو ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي.
قدیر تکین په خپل سیمه کې لیکلي د سولې په تړاو هر حادثه چې کیږي باید همغږي پکې موجوده وي او د افغانانو په ګټه ده. له پکتیا څخه فضل کریم درویش، خدای دې وکړي چې طالبان لشته لږه د اختر په دروي ورځو کې ور بند وکړي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره، موږ لا هیله من یو چې طالبان او حکومت به بیا ور بند وکړي که یو ساعت هم وي زموږ په ګټه دی. نبیل ساپی له کونړه، افغان ټیم باید د استرالیا په وړاندې په پوره صبر سره لوبه وکړي. ولی الله رحیمی له خوست نه، خدای دې وکړي چې افغانستان نننۍ مسابقه وګټي. او کریم شیدا له غزنی، له ټولو افغانانو هیله کوم چې نن د کرکټ ملي ټیم ته دعا وکړي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې اور بند وکړي. بلخوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده له یو وروستي پیغام داسې ښکاري چې دا ډله په نږدې راتلونکي کې د اور بند احتمال ته چمتو نه ده. اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره یې د خبرو دروازې لا هم پرانیستې دي. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دریمه ورځ نن افغانستان او استرالیا له یو بل سره مخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. او د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپې څخه وري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا په وړاندې لومړی لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډله به د استرالیا په وړاندې ښه وځلیږي.
زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړه واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې ښه وزلیدل، پاکستان ته ماته ورکړه.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د ویسټ انډیز لوبډلې پرون پاکستان ته سخت ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم په تمریناتي سیالیو کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره بل سیالي نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سوکوهنی ملي ټیم د دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره روسیې ته ځي. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون مشر شکیب ستارینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټیم کې اوه لوبغاړي شامل دي.
زمون 15 نفر است. هر بوکسر است او یک ترجمان داریم، یک رئیس تیم خودم تو است مربی.
نوموړي وویل چې لوبه به تر راتلونکو شلو ورځو پورې پیل شي او شپږ ورځې به دوام وکړي. او په ایټالیا کې یو 14 کلن فوټبالیست یو کال له لوبو محروم شو. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې دغه لوبغاړي خزینه داور جولیا نیکاسټو سره لسپکاوی ډک چلند وکړ. دغه 14 کلن فوټبالر د ایټالیا فوټبال فدراسیون ورزشي سټډیوم ته له ورتلو هم منع شوی.
د اسلامي همکاري سازمان په ستر مشرۍ کې د ایران پر تحرکات او له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د سفارتونو د انتقال پر مسله خبري سوي. فرشته جلال زئی جزئیات لري.
د سعودي عرب پاچا پر ایران سخت ضربه وکړه او پر تهران بیا تور پورې کړ چې د تروریستو ملیشو ملاتړ کوي. پاچا سلمان وویل چې ایران د هغو تروریستانو ملاتړ کوي چې د نړۍ د تیلو لارې او سیمه ییز امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. د سعودي پاچا دا خبرې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته وکړې چې نن په مکه مکرمه کې روانه ده. هغه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو یوې وروستۍ حملې ته اشاره وکړه او د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو یې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې له لارې حملې ته اشاره وکړه. د سعودي پاچا وویل چې د دوی د تیلو پر پایپ لاین د بی پیلوټه الوتکې د حملې شاته په یمن کې د حوثي وسلوالو لاسو چې د تروریستو ملیشو ډله ده او ایران یې ملاتړ کوي. په یمن کې حوثي ملیشو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو ایران د دغې ډلې او د دغې حملې تر شا لاس لرل ردوي. په وروستیو اونیو کې د هرمز په تنګي کې کړکېچ زیات شوی دی. دا لار د نړۍ د تیلو کاروبار ته ډیره مهمه ده چې د ایران حکومت یې مکررن د بندولو ګواښ کوي. روانې میاشتې په پیل کې امریکا اعلان وکړ چې خلیج ته د الوتکو د لېږدولو بیړۍ او جنګي ډله استوي. څو د امریکا په وینا د ایران لوري د امریکا ګټو او متحدانو ته د واضح تهدید مخنیوي وشي. د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ایران استازي په وروستیو حملو کې د لاس ترلودلو ټول رپورټونه رد کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی د ایران خبری اژانس اسنا ته وویل چې سعودي عرب د روژې له مبارک میاشتې او د مکې مکرمې له مبارک شهره د سیاسي ګټې لپاره کار اخیستی دی او د اسلامي نړۍ مشران یې ورغوښتي چې د هغوی په مخ کې د ایران پر ضد خپله بې اساسه ادعا وکړي. د سعودي پاچا د مې په 10مه نیټه هم په مکه مکرمه کې د سنی عربو د هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه او ورته وویل چې نړیواله ټولنه باید د نورو هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د ایران د رژیم د مداخلې د مخنیوي لپاره له ټولو لارو کار واخلي. ایران په سوریه کې هم د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبري است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کوم ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
ډیر مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره وخت راکړ، غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حد و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو دغه د کابل میاشت نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسو نه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدی دیر سو ولایتونو که سلابون جاری سوال
اگه ولایتونو چه دیر زیان منه شوی دی. قندار ولایت دی، دقا فرا ولایت دی، هرات دی، پهلمند ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان و دقا ولایتون دیر زیان منه شوی دی و اگه سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتونو پوری دقا زیان منه شوی ولایتون رسیج.
کلا چه زیان رسیگی بیاد کمک او دمرستی خبر هم مطرح کیگی؟ خلکو تا دمرستی رسول و پروگرام سنگو آیا اغا لازم کمکونه خلکو تا او غسیمو ترسیدلی دی؟
اغا آجل کمکونو چه خلکو نیاز لری، اغا غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچه پوری اغا رسیدلی دی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دغا نقدی مرستی شویدی تروسا دغا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دغا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی واقع چه دیر کلا در خلکو لخوا پتیر چه زیان وینی دغا طبیع پیخونه اغا مطرح کیگی اغا داده چه دغا کمکونه پا شفاف دول نویشل کیگی او یا هم پوزین مواردو که حیف و میل کیگی ده سمرمانه؟
پوزین مواردی که دغه نیوکونه درست دی، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي هغه د نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث د کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي هغه ویشل کیږي خو په دې ورسته کې جلال ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغوی ته هدایت مو ورکړ چې دغه په دې تیمونو کې دغه د مؤسساتو نمایندگان خو دي دغه د رسنیو نمایندگان پکې ووسي دغه ملای امامان پکې ووسي دغه د محلي شوراګانو پکې ووسي چې دغه نظارت دیر شي چې دغه د فساد کچه لږ وشي
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبي پیښې کیږي زلزلې کیږي یا نور دغسې پیښې تاسو سروې کوئ کومک هم ډیر وروسته مثلا شل ورځې وروسته دوه هفتې وروسته یو میاشت وروسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تیره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمن شوي خلک ډیر دي مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دی د دې تفکیک کول یو څه ګران دی دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه پا طبیع حوادثو که دغه لارو زیانمنه کیگی جغرافیایی مشکلات دی اغه عاملونه دی چې دغه پروسه لک طولانی کوي خو مون تلاش کوي چې دغه فاصله کوتاه شي
فهم صاحب یو بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی غبرګون دی یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دی خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي دغه تکثیر مو وکړ کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهی ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شی. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار با هم وکړي
ښاغلی وزیر تاسو هم پوهیږئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم اسانه آیا له پخوا سره کوم تغییر راغلی دی مثلا داسې ځایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمو کې او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي
څه مو کړی دي خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري څه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي یو څه دغه بودجه یي محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې هغه برطرف وشي دا کار هم به وکړي تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دی و د مؤسسات لخوانه عملی شوی دی تقریبا تر سلور سو زره کسان تر اوسه مسئول شوی دی یعنی د طبیعی پیخو پرولان دی خود دغه تلاش کوي چې دغه پروژه توسعه پیدا وکړي
نو زین جوینه کې مثلا ک اشاره وکړو مثلا تاسو مخکې ویل چې یو شمیر یا زین سرکونه رنگ سوی دی سیلابونه وړي دی یا مثلا منار جام ته سیلابونه ډیر زیان واړه وته د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پر رسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړی
اغه د منار جام پاکل چې تاسو چې وویل اغه وخت چې مون خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول دغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ تقریبا بیشتر له یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اگه وسایل سره چې هغه لاسرسی درلود اگه عاجل کارونه یو کل خالی بوجیگان واسول اگه آنی خطر یی چی وو اگه لریشی ویدی اگه اساسی کار دیت ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت هغه منطقه ته ولال شي یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي
مناجامه اته په کابل کې هم مثال ورکړو د کابل سین حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سین ته نږدې سیمې پرېږدي داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي
اگه واقعا اگه تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروز جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداره ته چه یو جامعه تره تدوین وکی و اگه عملی وشی چه سه اقدامات شروع شویدی خو یو خبر دا هم دی چه خلقو هم دغه سه کارونو چه په انفرادی توګه باید وکی اگه هم کلینی دی یعنی دغه مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلقو خصوصا اگه زایونه چه ده سیند تا نجدی دی ده اگه زایی تا ده شهرکونه جولول کورونه جولول اتا ده سیند پو بستر که ده کورونه جولول اگه یو بیدیاتی ده خلکو لخوانه هم شویدی خدای دیو که چه ده جامید طرح پا چوکات ده یو اساسی لار ده مشکل ده پاره پیدا بشه
وروسته پختن وزیر صاحب پا مجموع که ده وروسته سیلاوونو لعمل پا مجموع که سومره زیانونه خلکو تا وقتی دی مالی زیانونه
یو ابتدایی ارزابی چشوی دی تقریبا یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دغه مالی خسارتون رسیگی
متاسو اوس دومره پیسې خوم نه لري ادیقل اغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع
اغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی خو اغه اساسی کارونو د پاره دغه ولاندیزونه دی کابینت چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي او جلالت مب رئیس جمهور هم ویل دی چې مونغالي نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نه لري اغه پیسې انتقال وشي اغه زیانمن شوی خلکو ده
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره ست تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره سجمنه کوي
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی بل تعهد مدادی چه دغه فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیستو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکوی چه دغه پا اساسی توگه دغه ده خسارتون رو مخنیوی بشی
خاغلی وزیر ډیر مننه کور ودان
له تاسو نه مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې د ځوانانو د شکایت راخلو چې وای کتابتونونه نشته او دوی کتابونو ته لاسرسی نه لري
نو هغه تر پوس بيخي کتابتون ستنه
اول کتابتونونه نشته
کله چې مونږ پیسې ونه لرو تش لاس نه کوم ځنه مونږ کولای شو چې عامه کتابتون ته تقویو وکړو
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي
چیرې مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم
مطالعه او د کتاب لوستل د ځوانانو په ذهني ودی او د دوی د معلوماتو په ډیرولو کې مهم رول لري. خو افغان ځوانان بیا شکایت لري چې په افغانستان کې کتابتونونه نشته او په اسانه کتابونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي یوازې په کابل او ځینو ولایتونو کې عامه کتابتونونه شته چې هغه هم ډیر کتابونه نه لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکی عبدالبصیر چې عامه کتابتون ته راغلی و وایي د دوی په سیمه کې کتابتون نشته، خو اوس مجبور شوی تر عامه کتابتونه راغلی.
په دې خاطر راغلی سو موږ سبات سیمینار لرو، خپل موضوع ته هغه سیمینار وټاکو تر هغه عامه کتاب ته راغلی سو. موږ ډېر وګرځېدو، شخصي کتابونه ستا ته سي ورځو موږ مراجعه کوو ته ډېر قیمت ډېر، مثلا 2.5 درې سوه یا ډېرې بعضې کتابونه سیاست نه پیدا کېږي، تر اوسه مراجعه کوو سي موږ هغه د خپل موضوع پیدا کوو سي وساسته وایي.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله وایي دا چې د دوی په سیمه کې کتابتونونه نشته، ځوانان هسې وزګار ګرځي، مطالعه نه کوي، او ځینو خو یې د سالم مصروفیت د نه درلودلو له وجې نشو ته هم مخه کړې.
نو هغه طرف اوس بیخي کتابتون شته نه، چې کوم څوک هغه ضرورت لري بازار ته ځي نو دغه طرف نشته. ولا بس دسې دسې اکثر ځوانان خو دسې دسې نشې طرف ته زور کړی ده، دسې نشې مشې سره کوي. خو دا نشې مشې هر څه له وزګارۍ نه شروع کېږي. هغه طرف ته ګورم که اوس دوی دسې هغه ورته برابر کړی وای چې دوی مصروفه وای سره، یا کتابتون یا بل دسې نور هغه ورته شروع کړی وای، خو دوی به سره کوو نشو مشو نه به اوښتي وو. خو دوی اوس ډېر اکثره وړکي دسې بېکاره دي او هغو نشو طرف ته زور کړی ده، نشې کوي اکثره دسې سوي دسې بیخي سره نشو ډېر نفر ختم کړه.
د عامه کتابتون د افغانستان پیژندنې د څانګې مسؤل مسافر خروټی بیا وایي دوی د عامه کتابتون تر څنګ مخکې ځینې نورې څانګې هم په کابل کې درلودې، خو اوس هغو څانګو ته دومره پاملرنه نه کېږي.
مخکې د هغه نه د سورتې د مجاهد راتګ نه موږ حوزهي شکل موږ کتابخانه درلودلې، یعنی بدون د مرکزي کتابخانه نه، چې مرکزي کتابخانه موږ دلته اوس پیلم په مرکزي کتابخانه کې اوسو، نو موږ 15 حوزهي شعبې درلودلې. حوزه د خیرخانه وو، حوزه د میکرانو وو، اوزه د کارتنه وو، اوزه د میرویس میدان وو، اوزه د میکران اول وو. یعنی دا هر شعبه د منګه درې بخش درلود، شعبه د اطپال درلود، شعبه د توزیع درلود، شعبه د ریپرنسی درلود، یعنی عمومي موضوعات درلود. نو هغه شعبه هغه اوزه کتابخانه د منځ لاړه، هغه اوزه کتابخانه چې منځ لاړه اوس موږ لرو، پرهی کتابخانه لرو، لکه چې په میکران کې لرو، په خیرخانه کې لرو. یعنی دا جوابګوی د هغه نشي کېدلی مسئولینو.
عبدالبصیر وایي که په هره سیمه کې کتابتون جوړ شي، ګټه به یې دا وي چې د مطالعې فرهنګ به ورسره عام شي او ځوانان به په اسانه کتابونو ته لاسرسی ولري.
والله مطالعه خو ډېر ښه شی دی، سړی همیشه مطالعه وکړي. دا ګټه د هغه خلک چې مثلا ته ژوند کوي، مثلا کولی شي لاسرسی ولري. دونه دا کتابخانې همې تر دونه پیسې مصرفي، وخت مصرفي، خصوصا رابندي څو رابندیانې لاره کې کنه، هغه کتابخانه ته کولی شي هغه د خپل معلومات زرته لاسته راوړي، د خپل وخت نه او پیسو نه. ته فکر افغانستان یو اقتصادي ټول خلک خصوصا مسله د یو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، چې تر پیسې د جنه قرضې ډېر توسي بیرته ځي، څونه وخت پیسې لګل کېږي. باید همالته باید کتابخانه اوسي، باید دا دولت باندې توجه وکړي، ټول ساحو کې هغه منطقو کې مثلا ناحیې په تقسیم کې سي کتابتون یو جوړ کړي، او دا به ډېر ګټورې خلکو لپاره.
د عامه کتابتونونو د ریاست مشر حمیدالله شهرانی وایي دوی غواړي چې کتابتونونه جوړ کړي، خو د ده په خبره بودیجه نه لري او حکومت د کتابتونونو د جوړولو او غني کولو برخې ته توجه نه کوي.
د 15 کې $1,000,000 د افغانستان عامه کتابتونونو لپاره او کتاب لپاره اختصاص ورکړل شي، ځانګړي شي. خو اول د ایس نه منله چې $1 او یو افغاني د عامه کتابتونونو لپاره ورکړي. دی وایي عامه کتابتون نه څه کوي، اوس انټرنیټ وخت ده، ځوانان ټول خلک انټرنیټ نه استفاده کوي. ما وویل نه، داسې نه ده. خلک کتابتونونو ته اولویت ورکوي چې که کتابتونونه تجهیز وي، غني وي، منابع هلته پیدا شي، دی راشي کتاب ولولي. خو په اخر په ډېر سختۍ کې دی قانع شو چې $300,000 د کتاب اخیستلو لپاره ورکړي. خو کله بودیجه پارلمان ته وړاندې شو حذف شوی و. کله چې مونږ پیسې ونه لرو، ځانګړي بودیجې ونه لرو، وزارت مالیه مونږ ته تقویت ونه کړي، تش لاس نه کوم ځای نه مونږ کولای شو چې عامه کتابتون نه تقویه وکړو.
د عامه کتابتونونو رئیس ویل چې دوی ته لازمه بودیجه نه ورکول کیږي او موږ غوښتل په دې اړه د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته بودیجه ورکوي او د کتابتونونو جوړول د دې وزارت کار دی. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري هم د بودیجه کمښت د کتابتونونو د نه جوړولو سبب بولي، خو نوموړی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غني کړي.
دو برخه دی، یو تعمیرونه دی او یو د کتابونو اکمال دی. په دواړو برخه کې موږ سر کال لپاره کتابتونونه جوړو د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه یو هم روزګان دی چې سر کال دغه لپاره کتابتونونه جوزیان کتابتون لرو او په نورو ولایتونو کې اوه کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو. د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو هم انتقال کړي دي شهر سازۍ ته، او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډیر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري، ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي، ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی واقعیت دی. مونږ په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا عامه کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې د هدا موږ ډېر لري. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل یې نو بیا ډېر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث ګورو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دغه عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډېر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، یو نیم زر اداري پرسونل دی. یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دی ولري. په داس حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دی، مطبوعات دی، او په هغه باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دی. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که موږ وغواړو چې په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا عمومی د دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي، او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکیږي، دوی مثال د عامه کتابتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالی وزارت دا کار نه کوي، مالی وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکوو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
مسئلے حل نه دی پیدا شوی. حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګیږي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري، او حکومت لازم پیسې نه ورکوي چې دوی په پراخ کار وکړي شي. نو کله چې د مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا درو ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشونو او اداري مصارفو ته ځانګړې شوې ده، د کتاب اخستل تند ځانګړې شوی.
که څه مخکې تاسو ته نو خبر ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کیږي، کتابتونونه جوړیږي، لکوم ځای او څه ډول دا کار اپیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغه کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي، یا ډیر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرفت وزارت د لارې نه باید حداقل په هر لیسه کې یو کتابتون وجود ولري، او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود اوسي. چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او دا ډېر اسانه کار دی ځکه چې معرف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معرف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هره ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 390 ولسوالۍ دي، باید موږ 390 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید فرهنګ د وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون لپاره باید چې نوي کتابونه واخیستل شي. او جالبه خبره دا ده چې کچېرې دا کار وشي، دې په ځای چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي، د دولت بودجې ته ګټه هم رسولی شي. ځکه چې کچېرې مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو، نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو. چې د کتاب صنعت ته وده ورکړله، په دې باندې د کاري فرصتونه رامنځته کیږي، د کاري فرصتونو سره مالیې لوړیږي. نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفوو، سبا ته مونږ په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو. مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي، او دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی. نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کې کار وشي، هم د فرهنګي کړیو د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.